پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه وایي په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې 50 سلنه زیات شوی دی. سیف د چلډرن نن په یو راپور کې لیکلي وضعیت تر دې حده خراب دی چې ډېر ماشومان تر درملنې لاندې مړه کیږي. تفصیل یې په خپرونه کې لرو. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي ټام ویست سره یې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو پر بیا پرانیستو ټلیفوني خبرې وکړې. ښاغلي عبدالله نن په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي چې له ټام ویست سره یې په خبرو کې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو پر پرانیستل کېدو د افغانانو لپاره اړتیا ده او په دې اړه باید خبرې وسي. څه باندې 400 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي. د هند په ګجرات ایالت کې د یو پله د نړېدو په پیښه کې د مړو شمیر د روټرز اجانس په حواله 132 ته لوړ شو. په لومړنیو راپورونو کې د لږ تر لږه 160 کسانو د مړینې خبر تایید شوی و. دا په هند کې په وروستۍ لسیزه کې تر ټولو ناوړه پیښه ګڼل شوې ده. د چارواکو په وینا پرون ماښام د پله له نړېدو سره سم تر 410 کسان ماچو سیند ته ولوېدل. په فلیپین کې بیا د روسي طوفان له کبله د مړو شمیر 98 ته پورته شوی. د دغه هیواد د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې نن دوشنبه دا شمیر د نویو مړو تر موندل کېدو وروسته ورکړ. تر نیمایي زیات قربانیان د وروستیو سیلابونو او ځمکښویدنې دي چې د جمعې په ورځ ګڼ کلي په جنوبي ټاپو مندوانا کې ویجاړ کړي دي. او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ازادۍ راډیو د ایراني څنګه راډیو فردا د وفات شوي خبریال رضا حقیقت نجات کورنۍ ته خبر ورکړی چې د هغه مړی یې په پټه له شیرازه بهر خاورو ته سپارلی دی. راډیو فردا د حقیقت نجات د قبر هغه عکس پر خپل ټویټر خپور کړی چې سپاهي پاسداران د هغه پلار ته لیږلی دی. رضا حقیقت نجات د سرطان ناروغۍ له کبله 2 اونۍ مخکې په برلین کې مړ شو چې تیره سه‌شنبه یې مړی تهران ته ولیږدول شو. د راډیو فردا د راپور له مخې د شیراز په هوایي ډګر کې د سپاهي پاسداران مامورانو د حقیقت نجات مړی د هغه له کورنۍ نه وتښتو او نامعلوم لوري ته یې یووړ. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلي چې د رضا او د هغه کورنۍ په وړاندې د ایران د رژیم دا ظالمانه اقدام ډیر ناوړه دی. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبری خپرونه کې. په کابل کې یو شمیر معترضو ښځو یو ځل بیا له طالبانو د کار او تعلیم غوښتنه وکړه. سیف د چلډرن وایي د خوارځواکو افغان ماشومانو شمیر 50% کې زیات شوی دی. د یو خوارځواکي ماشوم بستر ته ناست مور وایي
یو کار نشي ډیر کړی دی اوسېش بلې مې نه وی یا سر څاڅکې مم نه ډیر کړی.
د افغانستان د پوځ یو شمېر پخواني لوړ پوړي چارواکي تاییدوي چې روسیا د دوی همکاران استخداموي.
روسان د واګنر امنیتي شرکت له لارې په دې هڅه کې ده چې یو شمېر ځانګړي ځواکونه کمانډویان او ورپسې ملي اردو پولیس او ملي امنیت ځواکونه جذب کړي.
کندوز کې سپین زر شرکت د پنبې د تولید او پروسس چارې بیا پیل کړي.
او پخته می راولی دی شرکت تا دیر روچ خوشحاله لی دی شرکت تا که اندیوال دا شرکت دیر شا پخته دیر شا نر خیخلی.
او جنوبی کوریا حکومت د هالووین جشن پر محل د سبان دی 1.5 سال کسانو د ملکیدو پر پیشی چیرنه پیل کرد.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلې په دې هیله چې پاته ورځ مهم نیکمرغوي. او ریدونکو د سر موضوع دا ده چې په کابل کې یو شمیر میرمنو نن په یو اعتراضیا غونډه کې غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت باید دوی ته په حکومتي چوکاټ او دغه راز په تعلیمي چارو کې د حق ورکړي او دوی ته د فعالیت اجازه برابر کړي. دغه اعتراضي میرمنو یا دغه معترضو میرمنو خپل تحصیلي اسناد هم رسنیو ته وښودل او ادعا وکړه چې دوی له پانتون نه د فراغت اسناد لري خو تر اوسه ورته د کار زمينه نه ده مساعده شوی. دا چې معترض خځو نور څه ویلي ورزو خپل همکار ته چې دا موضوع تعقیب کړي د مهرباني وکړي کچیرته اوریدونکو ته دا وایي چې معترض خځونن په کابل کې چیرته اعتراض کړی وو او څه غوښتنې درلودې. از مو غاغوري خا زه فکر کوم خپل همکار سره موږ هڅه کوو چې په کابل کې د خزو د اعتراض پاړه اړیکه ونیسو، خو غاغ استودیو ته ناراضي زموږ تخنیکی همکار هڅه کوي چې دغه اعتراضونو پاړه زموږ خبريال استودیو ته وصل کی. اوریدونکو بل کیسه هم درته لرو، هغه به ورسره راشي، هغه د ماشومانو د خوندیتوب پاړه باندې د خوندیتوب د نړیوال موسسه یاسف د چلډرن راپور دی او ویلي دی چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه 50% زیاته شوې ده. اوس ورځو بیرته کابل ته، هلته له اعتراضونو تاسو خبره وو، هلته یو ډله ښځو نن اعتراض کړی دی. د طالبانو له حکومت یې د خپل تحصیلي حق د دوام غوښتنه کړې ده او دغه راز غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت باید دوی ته په حکومتي او دولتي ادارو کې دندې ورکړي. دغو میرمنو خپل تحصیلي اسناد هم رسنیو ته ښودلي دي. همکار مو بیرته استډیو ته وصل شوی دی، مهرباني وکړئ د دغو اعتراضونو نور جزئیات را سره شریک کړئ.
بل ډیره زیاته مننه. په کابل کې یو شمیر افغان میرمنو او نجونو نن دی اعتراضي غونډې په ترڅ کې له طالبانو د کار او تحصیل د حق غوښتنه وکړه. دغه میرمنو د کابل په شهرینه سیمه کې د خپل تحصیلي اسنادو په خودلو سره له طالبانو غوښتل چې د افغان میرمنو تحصیل کړو ته د کار او همدارځ ژوند کولو فرصت برابر کړي. دغه اعتراض کوونکو میرمنو ازادي راډیو ته پاستول شوی او غوګونو کې ویلي چې طالبانو دغه د اعتراض غونډې مخه نیولې او دوی ته دغه کار د دوام اجازه نه ده ورکړي. موږ د طالبانو د حکومت له وایندویانو سره اړیکه ونیوله، خو هغوی زموږ پوښتنې را ځواب نه کړي. د دغه معترضه میرمنو شمیر چې لسګونو ته رسېده د کابل د شهرناو پارک سیمه کې راټول شوي وو او نن سهار دغه اعتراض پیل کړی وو. له دې وړاندې تیره ورځ بیا په بدخشان کې هم ورته یوه مسله شوې وه چې د بدخشان پوهنتون ښځینه او محصلانو د هغه څه په وړاندې لاریون کړی و چې د دغه ولایت د امر بالمعروف کسانو د دوی د برقو د نه درلودلو له امله دوی ته د پوهنتون دننه اجازه نه ورکړي. پرون بیا د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلو چې دا د دوی کار نه دی او دا د بدخشان پوهنتون د ارشاد کمیټې کار و. دغه اعتراضونه په داسې حال کې په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دي چې له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، په میرمنو د کار له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازو تړل کېدل، د حجاب اجباري کول او له محرم پرته دوی ته د سفر اجازه نه ورکول هغه موارد دي چې د طالبان لخوا په افغان میرمنو باندې وضع شوي دي. بلودین صاحب
ډیره مننه. اوریدونکو وام اوریدل چې د کابل په شهرناو پارک کې لسګونه میرمنو یو ځل بیا اعتراض کړی. د خپل تحصیلي اسناد په خودلو سره یې له طالبانو د کار او تحصیل د دوام غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه وایي په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې 50% زیات شوی دی. سیف د چلډرن د دوشنبې په ورځ یو راپور کې لیکلي وضعیت تر دې حده خراب دی چې ډیری ماشومان تر درملنې لاندې مړ کیږي. په راپور کې راغلي که څه هم دوی هیله لرله چې وروستیو میاشتو کې به په افغانستان کې د لوږې کچه راټیټه شي، خو د دوی په خبره اړتیاوې دومره لوړې دي چې د دوی په باور د افغانستان نږدې نیمایي وګړي لا هم سختې لوږې سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې و.
کابل اندرا ګاندی روختون چیرته چې لزګونه ماشومان د خوارځواکۍ لامله د ناروغۍ په بستر پراته دي. زرغونه لورزګانه تر کابل د خپل بچی د درملنې لپاره راغلی. وای ډاکټران ورته ویلي چې زوی په خوارځواکۍ اخته دی.
سوی ته غزي دی نو زی شي دی کول بیا ستو ځي شي دی پر باندې سپیت دی د ګیړه و پرڅه دا یو کار می شي دی ورکړی دی زی شي بل می نه وی یا سره څاڅک می نه دی ورکړی.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال ادارې هم په خپل تازه راپور کې چې نن د دوشنبه په ورځ خبر کړی ویلي په افغانستان کې ولګه په بیساري ډول او د ریکارډ تر کچې پورته شوی او تر خوای په خوارځواکۍ دخته ماشومان شمیر چې د دوی ګرځند د روغتیاي مرکزونو کې بستر شوی وڅلوېخ سلنه زیات شوې ده. پر راپور کې راغلي په جنوري میاشت کې چې په خوارزواکۍ اخته کوم ماشومان یوازې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي وو، شمېر یې 2500 تنه وو، خو تر سپتمبر میاشتې دا شمېر 4200 ماشومانو ته ورسېد. سیف د چلډرن زیاتوي وضعیت تر دې کچې دی چې ځینې ماشومان آن له درملنې مخکې مړه کېږي. د ماشومانو د خوندیتوب د نړیواله مؤسسه وایي کسان بشر دوستانه سازمانونه په پراخه کچه فقر ځپلو ته د مرستو په رسولو بوخت دي، خو د دوی په خبره اړتیاوې دومره لوړې دي چې د افغانستان 50% نفوس لا هم له خورا سختې لوږې سره مخ دی. د دې بنسټ په خبره شپږ میلیونه ماشومان او لویان چې د دې هیواد د نفوس اتمه برخه ده له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په راپور کې د افغانستان لپاره سیف د چلډرن ادارې د مشر کریس نیامندي له قوله لیکل شوي دوی هڅه کوي چې د لوږې له امله د ماشومانو د مړینې مخه ونیسي، خو د ده په خبره ډیری ماشومان د لوږې له امله له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي او دوی یې د ژغورنې لپاره پراخې سرچینې نه لري. نیامندي زیاتوي اوس د دې وخت دی چې نړۍ له دې ناورین سترګې پټې نه کړي او مخکې له دې چې نور ماشومان مړه شي ګام پورته کړي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي که څه هم هیله وه چې د اوړي په وروستیو کې به په افغانستان کې د لوږې کچه راټیټه شي، خو د دې ادارې په خبره روانه وچکالي د افغانستان اقتصادي سقوط، بیروزګاري او د خوراکي توکو لوړې بیې د دې لامل شوي چې ډېرې کورنۍ په اونیو یوازې په وچه ډوډۍ او اوبو سره خپلې شپې ورځې تیرې کړي. دا اداره وایي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دوی 3.3 میلیون افغانانو ته د روغتیا، خوارځواکۍ، ښوونې او روزنې، سرپناه او نورو په برخو کې خدمتونه وړاندې کړي چې د ډېر شمېر یې 1.8 میلیونه یوازې ماشومان دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا ازادي راډیو ته وویل په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر ډېر شوی نه دی، بلکې د درملنې لپاره یې نږدې 800 مرکزونه جوړ شوي دي. وړاندې د دې وزارت چارواکو بیا ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 5 میلیونه افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي چې له دوی نږدې 3 میلیونه یې خورا بد وضعیت کې دي او که یې غم ونه خوړل شي ممکن مړه شي.
و هم اوریدل چې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې 50% زیات شوی دی. دا چې د خوارځواکۍ د پیښو د زیاتوالي لاملونه څه دي او له خوارځواکو ماشومانو سره څه وشي، د کورنۍ مسؤلیت څه دی، د همدې موضوع د لا څېړنې لپاره د مهال د تغذیه متخصص ډاکټر جمیل باوري سټډیو ته وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي لومړی په دې تم شو چې د خوارځواکۍ د زیاتېدو اصلي لاملونه څه کېدلی شي.
السلام علیکم تاسو ته او د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته. د خوارځواکۍ لاملونه خو ډېر واضح دي. موږ درې ډوله لاملونه لرو چې یو یې آنی اسباب دي د خوارځواکۍ لاملونه، بلې منځنی دي او درېیم اساسي. چې په آنی اسبابو کې یو د غذایي موادو نشتون او د امراضو موجودیت چې دغه دوه لاملونه کولای شي چې پر آنی شکل خصوصا هغه سیب پذیره ابشار د ټولنې کې د 50 کلو څخه ماشومان حامله او شیدې ورکوونکي میندې دي د خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په منځنیو لاملونو کې د کورنۍ په کچه د غذایي مسؤلیت یا امنیت نشتون ده او روغتیایي مراکزو ته نه لاسرسی ده او د ماشوم څخه نه سالمه پالنه چې دا کېدای شي په خوارځواکۍ باندې منتج شي یا د دې لاملونو په نتیجه کې خوارځواکۍ منځته راشي. او اساسي لاملونه خو یې جنګونه دي او سیاسي ناسم حالات دي چې د دې په نتیجه کې کېدای شي خوارځواکۍ رامنځته شي.
جناب باوري صاحب، تاسو دغه د سیف د چلډرن راپور هم حتمن واورید د کې ویل شوی چې توقع دا و چې د وړي په ختمېدو به یو څه د لوږې شمیر په افغانستان کې راکم شي، اما داسې ونه شول. و ژمی را روان ده او موږ په دې راپور کې واورېدل چې اکثره میندې وایي چې شیدې نه لري. کله چې میندې مثلا کافي خواړه ونه خوري، شیدې ونه لري، نو طبعا چې ماشوم به خوارځواکۍ راځي. هغه کورنۍ چې خوارځواکۍ ماشومان لري او یا هم په روغتون کې بستر دي خوارځواکۍ ماشومان، هلته څه وکړي؟ لاندې سپارښتنې مې ورته سیدي دغه کورنۍ ته چې خپل ماشومان حداقل له مرګ وژغوري.
د سیف د چلډرن راپور په ارتباط باید دا وایم اگر چې تر کوم ځای چې زه څومره معلومات لرم، په افغانستان په 3 ولایتو کې د سمارټ سروې یعنی هغه سروې تر سره شو چې د سوی تغذی کچا په افغانستان کې مونږ راوخی چې خوشبختانه د پخوا په نسبت د ارقام په اکثر ولایتو کې ټیټوالی ښیي. رازم په دې ارتباط سره چې مایندې څنګه وکولی شي چې خپل خوارځواکي ماشومان لمرګه وژغوري،
هغه مایندې چې شودې نه لري دلته یوازې دا د دې لامل نه کیږي چې مایندې د غذایی موادو د کمښت سره مخامخ دي، چې د دې په نتیجه کې د دوی شودې کمې شوې. دلته ډېر غلط رسم رواجونه موږ لرو، دا رسم رواجونه باید اصلاح شي. د تغذیې علم داسې وایي هغه مایندې چې حتی په متوسطه خوارځواکۍ اختوي هم کولی شي چې خپل ماشوم ته په کافي اندازه شیدې تولید کړي. یعنی یوه مور دا توانایي لري، الله تعالی دا توانایي ورکړي چې په عین وخت کې دوه ماشومانو ته خپل شیدې ورکړي. اما دا شیدې څنګه ورکړي، په کوم وخت کې ورکړي، د څومره مودې لپاره ورکړي، دغه تخنیکی خبرې دي یا تخنیکی بحثونه دي چې مایندې باید په دې اړوند وپوهول شي. نو په دې ارتباط افغانستان کې تقریبا په 3000 روغتیایي مراکزو کې وړیا خدمات دي، سوې تغذیه وړیا خدمات دي. نو د ماندې مایندونو دا توقع ده چې ټول خیال ته د تغذیه مشاورینې ناستې دي، هغوی عملا دا د شروع ورکولو پروسه له نږدې نه مشاهده کوي، په هر ځای کې چې ستونزه وي د ستونزې په مقابل کې مشوره ورکوي. او همدارنګه تقریبا په حدود د 140 د تداوی هغه ماشومان چې بستر ته اړتیا لري، موږ په ټول افغانستان کې د بستر مراکز لرو. هغه ماشومان چې سوې تغذیه خوارځواکي دي او سره اختلاطات لري یا یو بل زمیموی مرض لري، هغه کولی شي مراکز ته مراجعه وکړي.
ما اند باید لاله سي د مشورې لپاره له دغه روغتیايي مراکزونو مشورې واخلي ترڅو خپل خوارځواکي ماشومان له مرګ وژغوري. ستاسو په خبرو کې داسې معلومه شو چې خوارځواکي کچه کمه ده، د سیف د چلډرن د راپور شمیرې تاسو نه تاییدوي، همداسې ده؟
چون د عامه روغتیا وزارت په دې حق له ډېر وضاحت ورکړي، چون دغه سروې چې په افغانستان 14 ولایتو کې تر سره شوی سروې هغه شواهد دي چې د سروېګانو په اساس موږ او تاسو کولای شو چې فیصله وکړو چې واقعیت د سوې تغذیه زیات شوی دی یا کم شوی دی. چون دا د ما معلومات دا ښیي چې د سوې د سمارټ سروې د ارقامو په اساس په اکثریت ولایتو کې د سوې تغذیه کچه یا پریویلنس چې ورته وایي دا راټیټه شوې ده. نو سیف د چلډرن اداره نه پوهېږم ارقام د کوم ځینه شریک کړي، دوی باید د ارقامو په اساس معلومات وړاندې کړي. که چېرته ارقامې مهرباني دي وکړي د عامې روغتیا وزارت سره دې هم شریک کړي چې تر څو ورته لازم تدابیر ونیول شي.
ډېره ډېره مننه. کور مو ودان د تغذیه متخصص ډاکټر جمیل باوري و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادۍ راډیو پلانډو څپو
ازادۍ راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نورې مسلې هم لرو، خو اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته. د جنوبی کوریا پولیسو د هیواد په پلازمینه سیول کې په ګڼګونه کې د څه باندې یو نیم سل کسانو د مړینې په اړه تحقیقات کوي. دا خلک د تیرې شنبې پورې د هالووین په نوم د مسیحیانو د مذهبي جشن د لمانځنې په مراسمو کې تر پښو لاندې شول. تفصیل زموږ همکار احمد تکل وړاندې کوي چې دا مهال را سره په سټډیو کې دی. تکل صاحب ستړي مشي، څه دي دغه پیښې نوې جزئیات؟
ډېره زیاته مننه. ولسمشر یون سوک یول او د جنوبی کوریا ولسنن په سیول کې د هغې پیښې د قربانیانو روح ته درناوی وکړ چې د هیواد په څو کلونو کې سری نه دی لیدلی. د شنبې په ورځ د سول د ایتایوون غرنۍ ناحیې په یوه تنګه کوڅه کې د مسیحیانو د مذهبي جشن هالووین د نمانځنې پر مهال اله ګوله پیښه شوه چې په نتیجه کې 1.5 کسان تر پښو لاندې مړه شول. دا د سول هغه سیمه ده چې د شپې میلې او تفریح پروګرامونه پکې جوړیږي. عیني شاهدان وایي د پیښې پر مهال دا سیمه له خلکو ډکه وه او په ګډوډۍ کې دا خلک د یو بل پر سر غزارېدل. د عیني شاهدانو په وینا د دې حالت له وجې د ژغورونکو او امبولانسونو لپاره ګرانه چې ځان د پیښې ځای ته ورسوي. د جنوبی کوریا د کورنیو چارو او مسؤلیت وزارت نن په یو بیان کې وویل پولیسو یوې کمیټې ته چې 1516 غړي لري دنده سپارلې ده چې د دې پیښې په اړه تحقیقات وکړي. د سیول د ښاري پولیسو اداره وایي څارنوالان دا مهال هغه تصویرونه چې د سیمې د امنیتي کمرو په وسیله اخیستل شوي او هغه ویډیوګانې چې خلکو پر ټولنیزو شبکو خپرې کړي څېړي. څېړونکي ډلې همداراز له عیني شاهدانو سره مرکې کوي څو معلومه کړي چې الګوله دقیقا څه وخت پیل شوه او څنګه دا حالت رامنځته شو. د جنوبی کوریا د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو لمخه د پولیسو د افسرانو او د حکومت د حقوقي چارواکو په ګډون یو ډله به هم د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي. صدر اعظم هان دوک سو د دې پیښې د څېړنې په اړه د کابینې د غونډې په پیل کې وویل حکومت به د پیښې د عواملو د روښانولو په اړه بشپړ تحقیقات وکړي او د امکان تر حده به هڅه وکړي چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د سیستمونو د اصلاح په برخه کې لازم اقدامات وکړي. ایتایوون د سیول هغه سیمه ده چې د هالوین په څیر د تفریحي پروګرامونو او غونډو له پلوه مشهوره ده او په وروستیو څو کلونو کې د ځوانانو د غونډو او راټولېدو ځای دی. ویل کېږي چې د شنبې په ورځ په دې سیمه کې د هالوین د نمانځنې لپاره شاوخوا 100,000 کسان راټول شوي وو چې دا شمېر د کورونا د وبا له پیل پر وروسته موده کې ساری نه لري، خو د سیمې اوسیدونکي او هټیوال وایي چې په تیرو کلونو کې حتی تر دې زیات خلک هلته راټولېدل.
د جنوبی کوریا پولیسو د هیواد په پلازمینه سیول کې په غنګونه کې د چباندې یو نیم سلو کسانو د مړینې په اړه تحقیقات پیل کړی دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، دلته به واورئ چې د افغانستان د پخوانی پاو زینیل وړپوړي چارواکي تاییدوي چې یو شمیر افغان کمانډویان یا ځانګړي ځواکونه د روسیې لخوا د اوکراین د جګړې لپاره استخدام شوي دي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د پخوانی نظام د دفاع وزارت د دفتر رئیس او د ظفر قولی اردو قماندان جنرال عبدالرؤف ارغندیوال تاییدوي چې روسیا پلان لري زرګونه افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي. هغه د یک شنبه په شپه ازادي روډیو سره په ځانګړي مرکه کې د روسیې د دغه هڅو یادونه وکړه. روسان د واګنر امنیتي شرکت لاري او د کوربا هیواد یعنی ایران په همکاري چې د افغانستان اکثریت امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته دي او ځینو افغانانو چې مخکې ایران او روسیې ته کډه شوي په همغږۍ په دې هڅه کې ده چې یو شمېر ځانګړي ځواکونه کمانډویان او ورپسې ملي اردو پولیس او ملي امنیت ځواکونه جذب کړي، روسیې ته بوزي او بیا یې د اوکراین په جګړه کې وکاروي. څو ورځې مخکې فارن پالیسی راپور ورکړی و چې د روسیې لخوا له افغان کمانډویانو سره د واټساپ او سیګنال له لارې اړیکې نیول کېږي او هغوی ته د اوکراین په جګړه کې د ښو امتیازاتو په بدل کې د ګډون بلنه ورکول کېږي. اندېښنه ښودل شوې چې ښایي شاوخوا 100,000 دغو ځانګړو ځواکونو ته داسې بلنې ورکړل شوې وي. د افغان ځانګړو ځواکونو د قولي اردو عمومي قمندان جنرال فرید احمدي هم له ځینو رسنیو له هغې ډلې عامو ټلویزیون سره په مرکه کې تایید کړي چې افغان ځانګړي ځواکونه د اوکراین د جګړې لپاره استخدام شوي. د افغان پوز پخوانی چارواکي جنرال عبدالرؤف ارغندیوال په دې اړه چې روسیې څومره افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي یا نیت لري ازادي راډیو ته وویل، اول ګروپ شاوخوا 15 کسان تللي، د هغوی برخلیک په اړه معلومات نشته. فکر کوم ټلیفونونه یې د امنیتي مسایلو په خاطر ترې اخیستي او د دوی پلان دی چې په لومړۍ مرحله کې زر کسان او په دویمه مرحله کې هم زر کسان د یو کنډک په شمیر استخدام کړي او ورو ورو دا بهیر همداسې جاری وساتي او د زرګونه کسانو د استخدام پلان لري. د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د جمهوري غوښتونکو لوړ پوړي غړي مایکل مکال د اګست په میاشت کې په یو مفصل راپور کې اندېښنه ښوولې وه چې 3,000 افغان ځانګړي ځواکونه له مجبورۍ ایران ته کډه شوي. هغه ویلي وو د امریکا په لاس دا سخت روزل شوي افغان پوځیان ښایي د امریکا د پوځ روزنې او حساس اطلاعات تهران سره شریک کړي. د افغان پوځ پخوانی جنرال عبدالرؤف ارغندیوال وویل ایرانی چارواکو افغان ځانګړي ځواکونه مجبور کړل چې یا به خپل هیواد ته ستنېږي یا به د روسیې په ګټه د اوکراین جګړې ته ورځي. هغه ویل امریکا او د ناټو نور غړي وادونه باید د روسیې په جګړه کې د افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو د استخدام مخه په جدي ډول ونیسي. د افغانستان د پخوانی پوځ ځانګړي ځواکونه په سیمه کې د پوځي تکنیکونو او جګړیزو مهارتونو په سبب بې ساري بلل کېدل. دوی د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د روزونکو لخوا روزل شوي وو او اکثر یې په بهرنیو هیوادونو کې لوړې زده کړې کړې وې. که څه هم طالب چارواکو رد کړي چې د پخوانی نظام د عسکرو په وژنه یا ترې تم کولو کې لاس لري، خو د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د مدافع سازمانونو په څو راپورونو کې راغلي چې د طالبانو په لاس د پخوانی نظام سلګونه عسکر د غچ اخیستنې په پار وژل شوی یا تری تم کړی شوی دی.
د کندوز د سپینزر شرکت د پمبې د تولید او پروسس فابریکې بیا خپل فعالیت پیل کړی دی او ترڅنګ د کندوز بغلان او تخار ولایتونو لکروانګرو څخه د پمبې د پیرلو بهیر هم پیل شوی. تفصیل زموږ د خبريال په دې راپور کې.
د کندوز د سپینزر شرکت د پمبې د تولید او پروسس فابریکې سرخونه بیا په حرکت راغلي دي. د سپینزر شرکت د کورنۍ جګړو پر مهال ویجاړ او فعالیت په ټپه ودرېده. خو د افغانستان په خوانی نظام په وروستیو کلونو کې د دغه شرکت د بیا رغونې په برخه کې ګامونه پورته کړل او له امله یې اوس د دغه شرکت ځینې مهمې برخې فعاله شوې دي. د سپینزر شرکت د چارواکو په خبره چې د یاد شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیرته فعالېدو سره هممهاله دوی له کروندګرو څخه د پنبې د پیرلو بهیر هم پیل کړی دی. د دغه شرکت تخنیکی او عملیاتي مرستیال انجینیر نایید فرخاری آزادی رادیو ته وویل
و خاطر از اینکه ارتباطات شرکت سپینزر با دیاقین برقرار شوه
د دې لپاره چې د سپینزر شرکت له کروندګرو سره اړیکه پیدا کړي موږ سه کال د پومبې د پیرلو کمپاین پیل کړي او تر اوسه پورې څه باندې 250 ټنه پومبه موږ پیرلې ده. موږ د قانون ته د پومبې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره هم ورکو چې په راتلونکي کال کې په خپل ځمکو کې زیاته پخته وکړي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن هم د سپینزر شرکت د پنبې د تولید فابریکې د فعالېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د دې شرکت په فعالېدو سره به د بزګرانو اقتصاد وده وکړي.
در سال جاری 4095 هکتار زمین در ولایت کندز
په روان کال کې پر 4095 هکتار ځمکه پنبه کرل شوې وه او سش کال په دې ولایت کې د پنبې په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی او 10,030 ټنه پنبه تولید شوې ده. موږ کروندګر هڅولې چې په راتلونکي کال کې د پنبې کښت زیات کړي.
د نوموړي شرکت د پنبې د تولید فابریکې فعالېدو د کندز کروندګر یې هم هیله من کړي او وایي چې سش کال د سپینزر شرکت له دوی څخه مالو چې په ښه بیه اخیستي دي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د نوردین په نوم یو کروندګر آزادۍ رادیو ته وویل
او پخته مې راولې دې شرکت ته ډېر خوشحاله له دې شرکته کې انډیواله دا شرکت ډېر ښه پخته په ډېر ښه نرخ اخلي نه شش کالې اوبو نه ولې خو بیا هم دغه شرکت زموږ لپاره ډېر ښه ده. دغه شرکت بس سرای وړه ډېر ښه نرخ باندې راکې اخلي.
د دې ولایت یو بل کروندګر دوست محمد هم ورته خبره کوي.
بلې د اقتصادي مکمل تغیر چې امددار په
دا سپینزر شرکت پمبه په لوړ کې امت اخلي. سش کال مې په 15 جری بمځکه کې پمبه کرلې و خو په راتلونکي کال کې په 6 جری بمځکه کې پمبه کرم چې هم زموږ اقتصاد ښه شي او هم د افغانستان اقتصاد وده وکړي.
د سپینزر شرکت په 1444 هجری لمریز کال کې جوړ شوی خو د کورنۍ جګړې له کبله د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعاله شوې. خوست د کندز د سپینزر شرکت چارواکي وایي هڅه کوي چې د غوړو او پنبې د تولید فابریکو سربیره د دې شرکت نورې برخې هم بیرته فعاله کړي چې ورسره بیروزګاره کسان د کار او روزګار خوندان شي.
اوریدونکو دغه خبری خبرونه هم رو پای ته رسیږي. وړاندې درته 25 دقیقې اونیز بحث لرو خو اوس ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو لا پیغامونه.
السلام علیکم. زه د خوست ولایت څخه خبرې کوم. محمد نور دا کوم پروګرام چې د نن ورځ پیل شوی دی مرستو برکه خوست ولایت کې مرستې مسخیتو خلکو ته نه رسیږي. ټوله دې وسیتې خبره ده. ډېر مجبور خلک شته کونډې اعتماد دي او چې کله کور ته ورشي کورې لږ برابر وي نور اعتصاد نه لري شن نه لري. سزا دې پلرو دې نیکونه ته پاتې شوی وي مسافرۍ دې ته مستحق نه ایتلي. لوړپور چارواکو نه مې دا غوښتنه ده چې په دې اړه څه جدي اقدامات وکړي. سلام په احترام.
سلامونه وایم د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته. وروره یو پیغام ته چې فیضان ما دغه پیغام څو ځلې نشر کړي چې د اسلامي امارت ته لوړپور چارواکو دغه ځای ورسوي. وروره زموږ کسان ته دیم بزرې ته کاغذان ټولې په کراچي کې په پاکستان کې بندیان دي ګر کړي دي. وروره بس په ډېر ستونزه کې له شپې تیری نو پیسې لرو نو واسطه لرو چې اخلاصي کو دغه ما پیغام نشر کړي. څو وروره دغه لوړپوري چارواکي په خبر کې دا کسان غم دی وخري به په بد حالت کې ژوند کې یو ندي دا په سوو خلک نه چې وروره ګټ دی ګر کړي حالت نه چې په جیل کې پاتې دي بلندې جیلو او په سنتر جیل په دغه دوه مابسانو کې دی په ځاګ کې په افغانانو وروره دوه غم دی وخري. السلام علیکم.
سلام علیکم مجاهد وروره جوړ بخیر شو ورځ بخیر تیرې دي. مجاهد دوی نه بخبري روانه ده په دې شبرغان مزار کې چې سلاوي خرڅېږي د ملت ویني خرڅېږي موټر خرڅېږي پرځ کېږي او دغه کلی نه کوته چې دا دواوی راځي خیراتکارې در ولې دی وسم چې هغه سابق دولت کې و دواوی راوړي په دغه خانو کې خرڅي او چاته نه رسیږي نی ورکي په دغه باندې ولې ته به غوري کوي دوی نه خیانت روانه په دې سر دي شمال کې چې د ملادرادر اخون پر فائدې ملادرادر اخونم دغه توجه نه لري چې دا ولې دوی نه خیانت روانه دي دې شهیدان د وینو سره دوی نه خیانت کوي چې په دې لنجرو کې شدي سپړې کړي په شریانه سپاره کړي دي ودونه په خشر راوړي بیا ځای مرمۍ استعمالوي دا خو دې شهیدانو په وینو باندې اختصاصوي دي فراری مربی اللہ شہیدان ورکڑی خلق و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو دویم نیمایی ته ورسیدو په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې وړاندې درته 19 بحث 25 دقیقې لرو کوربه زموږ همکار احمد تکل دی څو شپې وروسته سټډیو ته راځي خو اوس پام وکړئ د دې سات لانډو خبرونه ده د ماشومان د خوندیتوب نړیواله موسسه وای په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومان شمیر نږدې 50 سلنه زیات شوې ده سیف د چلډرن د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې لیکلي وضعیت تر دې حد خراب دی چې ډیر ماشومان تر درملنې لاندې مړ کیږي د افغانستان د صحت عامه وزارت د تغذیه د څانګې مشر بیا له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دغه شمیرې نه تاییدوي د افغانستان د تیر جمهوری نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي ټام وستر یې د نجونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو پر بیا پرانستلو ټلیفوني خبرې وکړې ښاغلی عبدالله نن پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې له ټام وستر یې په خبرو کې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو پرانستل د افغانانو اړتیا او غوښتنه ده څه باندې 400 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنۍ ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي د هند په ګجرات ایالت کې د یو پله د نړیدو په پیخه کې د مړو شمیر د روټرز اژانس په حواله 132 ته لوړ شو په لومړنیو راپورونو کې د لږ تر لږه 160 کسانو د مړینې خبر تایید شوی و دا په هند کې په وروستۍ لسیزه کې تر ټولو ناوړه پیخه ګڼل شوې ده د چارواکو په وینا پرون ماښام د پله له نړیدو سره تر 410 کسان ماچو سیند ته ولوېدل په فلیپین کې د وروستي طوفان لکبل د مړو شمیر 98 ته پورته شو دغه هواد طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې نن دوشنبه د شمیر د نویو مړو تر مندل کېدو وروسته ورکړ او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ازادۍ راډیو د ایرانی څنګه راډیو فردا د وفات شوی خبريال رضا حقیقت نجات کورنۍ ته خبر ورکړی چې د هغه مړی په پټه له شیراز بهر خاور ته سپارل دی راډیو فردا د حقیقت نجات د قبر هغه عکس پر خپل ټوئیټر خپور کړی چې سپای پاسداران د هغه پلار ته لیږلی دی رضا حقیقت نجات د سرطان ناروغۍ له کبله دوه اونۍ مخکې په برلین کې مړ شو چې تیره سې شنبه یې مړی تهران ته ولېږدول شو د راډیو فردا د راپور له مخې د شیراز په هوایي ډګر کې د سپاهي پاسداران مامورانو د حقیقت نجات مړی وتښتوه او نامعلوم لوري ته یې یووړ
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د نن بحثموز احمد تکل هر کله کوم په دې ورستیو کې په پلازمینه کابل او د هیواد په لویو ښارونو کې ناامنۍ او د غلا او قتلونو د پیښو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي د کابل د امنیت قمندانې ویان خالد زادران له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د امنیتی پیښو د زیاتېدو او په ځواب کې د امنیتی ځواکونو د تدابیرو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه خو د کورونو مالکانو ته یې سپارښتنه وکړه چې کمرې ولګوي که څه هم ښاغلي زادران یادونه وکړه چې که یې څوک نه لګوي دا کار جبري نه دی د تیر جمهوری نظام چارواکو ویل چې په پلازمینه کابل کې 300 امنیتی کمرې نصب دي او 100 میلیون ډالرو ته اړتیا شته چې په ټول کابل کې امنیتی کمرې نصب شي د تیر جمهوری حکومت پر مهال هم د غلاو په ګډون جنایي پیښې د کابل ښاریانو جدي ستونزه وه په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د امنیت په ټینګښت کې د حکومت او د خلکو مسؤلیتونه کوم دي او آیا د امنیتی کمرو نصبول د حکومت په مسولیتونو کې راځي کده وګړو د خبرونه میلمانه دي اسمت قانی او احمد خان اندر قدر من اوریدونکو د خبرونه ل اسمت قنی سره په خبرو پیلو. قنی صاحب مننه چې خبرونه تمو د ګډون بلنه ومنله. امدا لمړی پښتنه زغوارم ل تاسو وکړم چې د امنیتی کمرو نصبول د حکومتونو مسولیت دی که د وګړو او افرادو
امنیت یا د امنیت سیستماتیک جال غړول په وطن کې دا یو حکومتي مسولیت دی او منډیټ هم حکومت ته ځي او حکومت پاس باندې پلان گزاري کوي او هغه پلان گزاري دغه کوي تطبیقوي هغه پلانونه تطبیقوي. بدبختانه دلته ولسونه دغه د مکلف دي چې په د خپل ځان په امنیت کې د حکومت سره مرسته وکړي. ولې دې د امنیت یا د په اصطلاح د امنیت د حفاظت هغه سیستم نشي رهبري کولی د حکومت ولاړ وي. حکومت
قانه صاحب مونگا ستاسو خبری خیناورو فکر کوم ستاسو پا اریکه که یو چه ستون زشتا کز ما غاگاو رای قانه صاحب که لطفاً که کولای شیخ پلزای تا تغییر ورکی پدی خاطر چه مونگ ستاسو خبری سمیناورو. فکر کوم چه لقانه صاحب سرا زمونگ اریکه قطش وخو زمونگ بل میلما احمد خان اندر دا شیبه را سره دی. اندر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. د قانی صاحب د ځینو خبرو برخه به مو اوریدلی وي که به مو نه یې اوریدلی ځکه چې په اړیکو کې ستونزه وه. زه تاسو نه او له اوریدونکو نه بخښنه غواړم. خو اندر صاحب ستاسو په باور د امنیتي کمرو نصبول د کورونو په سر او په د ښار په مختلفو برخو کې دا د حکومت په مسؤلیتونو کې راځي که د خلکو او وګړو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه کوم ښاغلی زغ پر سلامونه لمړی تاسو ته بیا د تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د افغانستان اوسنی خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو او بل په ټوله کې موږ وګورو نور نړۍ کې دا د حکومتونو وظیفه ده او دنده ده چې په لومړي سر کې خو په ډېرو ځایو کې کامرو ته ضرورت نشته. موږ وګورو په خوا په نورو هغه حکومتونو کې چې هلته په افغانستان کې امنیت و یا نورې نړۍ کې وګورو هلته د قانون تطبیق او د امن نظمنامې لپاره جدي کوټلي ګامونه پورته کول او د ښو خلکو راوستل پولیسو ته په خپله د امنیت په ټینګښت کې ډېر رول لري. اوس چې ټیکنالوژي مخکې شوې ده دا ډېره ښه خبره ده چې کامرې وجود لري خو دا د دولت وظیفه ده په ډېرو ځایونو کې چې مهم دي هلته کامرې باید ولګوي. زمونږ ولس همدا اوس ډوډۍ نه لري او د حکومت کچېرې فشار باندې راچوي چې تاسو کامرې ولګوي او هغه هم د دې لپاره چې کامرې د پولیسو وظیفه ترسره کړي. باید پولیس قانون باید هلته تطبیق شي. موږ ګورو چې همدا اوس هلته په پولیسو کې په ډېره بیړه په بیړنۍ توګه سره هغه خلک چې طالبانو سره په جګړو کې وو جنګونو کې وو هغه راوستي دي. هغوی د امن نظمنامې له تعریف نه هم خبر نه دي او ځانګړي کورسونه او یا هم پوهنتونونه یې مری لوستي. دلته په افغانستان کې اوږده جګړه تېره شوې ده د جرمونو د مخنیولو لپاره که موږ وګورو ټول جنایي هغه زندانیان چې په د طالبانو راتګ سره له افغانستان د ټولو زندانیانو په ځانګړي توګه د سرخي پلونه د زندان څخه خلاصول دوی آرام نه کینی او په افغانستان کې کار هم نشته. کله چې په هیواد کې کار نه وي ستونزې وي اقتصادي د مجرمینو کچه لوړه کیږي. د دې لپاره نور
طالبانو طالبان دا ادعا لري چې تر پخوانیو ټولو دولتونو حکومتونو نه دوی د امنیت په ټینګښت کې بریالي دي.
دا یو لوی حقیقت ده. په دې باندې به سترګې نه پټو. په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه وه. موږ نورو حکومتونو وکتل چې د افغانستان ټول 30 ولایتونه په لاس کې نه وو او د مرکزي حکومت په ډېرو کلونو کې نه دي اداره شوي. اوس چې مخالفین نشته او طالبان واک ترلاسه کړي په واضح توګه ویلی شو چې د دوی یو سرتاسري فزیکي امنیت راوسته ده. خو د دغه حکومتونو د نورو حکومتونو موږ تجربه لرو چې ورځ تر بلې مخالفینو ته پیدا کیږي او یا هم دوی په زینو امنیتی چارو کې پاتې راځي، دا په تغییر دو کې د امنیت کې دشي خدای مکه خراب لوري تلار شي. د دې لپاره باید د ډیر اقدامات وشي، یوازې په دې نه چې موږ خوشحاله شو چې ټول امنیت تم راوسته ده، او ورځ په ورځ موږ ګورو ځینې ځای کې جګړې ټکټوک شریکي حملې همداسې مجرمین د بیکاری له وجې ورځ تر بلې ډیریږي. د دې لپاره باید ډیر قوي اقدامات وشي. موږ دا منو چې اوس مخالفین نشته، که چیرې مخالفین قوي کېږي دغه امنیت ټکنه کېږي. د امنیت په راوستلو کې که موږ وګورو یو لوی بدلون راغی، یو انقلاب راغی، او دوی طالبان وکولی شول چې په دوه یا ساعتو کې ټول افغانستان تر کنټرول لاندې راولي. خو د اوس لپاره د ساتنې د دې امنیت د دوام لپاره ډیر څه دي چې هغه باید په کار واچول شي. یوازې کامری نه دي چې موږ د کابل په ښار کې په خلکو باندې په زور ونښلو، ځکه مجرمین همیشه یو څو قدمه له پولیس نه مخکې. د دې کچېرې کامری مو لګول چې مجرم کولی شي نورو لارو نه کار واخلي.
مننه اندر صاحب. قانع صاحب له موږ سره بیا وصل شوی دی. ستاسو په نظر مخکې اندر صاحب یادونه وکړه چې کدای شي په راتلونکي کې دا امنیت په دې ډول پاتې نشي ځکه طالبان خورا زیات مخالفین لري. څومره احتمال د دې شته چې په راتلونکي کې امنیت نا امنۍ تر دغه اندازې چې اوس یې لرو په افغانستان کې زیات شي؟
تکلیف یو باثبات امنیت باید د هغه تیلرونه په ملي ډاډ باندې ودرېږي. په ملي ډاډ، ملي ډاډ د دې لپاره زه خبره کوم چې هغه باید دولتي سیستم له ملي ملاتړ څخه برخمن دي. نو د دغه برخمنتیا لپاره لازمي ده چې د امنیت بیس پراخ کړئ شي، او دلته دغه اداري چې دي دا اداري په ملي سطح باندې بیرته له سره تنظیم شي، او دلته پروفیشنل شي، یعنی پروفیشنلیزم یا په اصطلاح باندې مسلکیت او حرفویت ته ولاړ شي. او زموږ څه کولای شي ځینې کسان دي چې تقریبا په امنیتي سکتور کې لري تجربه صفر ده، او فقط لږ سره یو ټوپک وي او ټوپک باندې څوکلي او خلک درولای شي، په ډار باندې څوک امنیت نشي راوستلای، یا په اصطلاح باندې په وهلو ټکولو باندې د امنیت دغه تداوم چي دی، یا په اصطلاح استمرار چي دی، دا یو ناکامه تجربه ده.
ستاسو په نظر د امنیت د ټینګښت لپاره، د پوره امنیت د ټینګښت لپاره اساسي عنصر څه شی دی؟
اساسي عنصر ملي باور دی، او دې باید دغه شي په لوی سر کې د حکومت له ملي باور څخه برخوردار شي، او دغه ملي باور هم دغه شي په دغه باندې نه دغه کېږي چې د دې لپاره چې موږ یو حکومت ولرو چې هغه یو خاصې طبقې په لاس کې، او په دغه باندې تقریبا اس نزل یا په اصطلاح باندې ابتکارات او نور اتوانمندي ټوله یو دغه چې بل یو خاص سمقي دغه انرژي ولري، یو خاص سمقي انرژي دانس کولای. د دې لپاره د فکر کوم چې دا اوس دغه د کامرو خبره ده، که چېرته دا کامري په ټول کابل کې ولري، دا یو ډېر مغلق یا د ټکنالوژي ولا سیستم ده، او دغه ټکنالوژي هغه هر پویز دکړي تقریبا په اوسني دغه امنیتی پرسنل کې بيخي او مخيو په صدام نه دي. کداغه سیستم دغه کیږي، دغه سیستم ځای په ځای کیږي، نو د دې لپاره یو لوستي پرسنل پکار دی، یو لوستي دغه پکار دی، په اصطلاح باندې تشکیلات پکار دي چې هغه په یو ډېر ماډرن دغه باندې بنیاد باندې ولاړ وي. دې لمالرنو بنیادونو یا د مالرنو اساسات لا غالب به سم موږ تاسو ته وښوري دغه خبر نه یو. نو زه فکر کوم چې د لپاره مهمه ده چې موږ د معاصر ټکنالوژي یا هغه سیستمونه چې په نړۍ کې باب شوي دي، د هغه پیسې چې کافي تجربه او کافي مسلکي او پروفیشنل پرسنل ولرو، او دغه پرسنل وکولای شي دغه سیستم په کار واچي، او دغه سیستم هغه مزایا وي دغه چې لږه استفاده وکړي. نو په اوسني وخت کې زموږ په پولیس په کمپیوټر سره نه بلد دي، نه پولیس راغلي دي، او لږه سره دغه ټکنالوژي سره نه بلد دي. دا کمرې به موږ بالکل ذکر کوم چې په شاید چې کابل په وزیر اکبر خان کې په ښار نو کې په ششترک کې یا په اصطلاح باندې په دغه کې څلورمه کارته او درېمه کارته او دغه څه ورته وایي میرویس میدان، دغه ټول ځایونه کې دا کمرې نشته. اما دغه کمرې په کار اچول او په مسلسله توګه تر دقیق چار لاندې نیول او دا له یو مرکز سره وسلول او په مرکز کې د امنیتي غوښتنو په اساس باندې تصمیم ګیری،
دا هغه څه دي چې یو یو دا پروفیشنل دغه غواړي کنه پروفیشنل بشری قوه غواړي یا په اسلام مسلکی بشری قوه غواړي او دا مسلکی بشری قوه وګوس دي خل لرونه چې دا درسته یعنی د فکر کول چې چیرته دا کمري ولګي چې شاید چې دوه اورځ دغه یورینیان د کابل یورینیان لزان سره ویل شي په خپل مخ باندې لاس
مننه
دغه شي دغه نست
اندر صاحب قانی صاحب یو جالب مسله یاد کړ دی ټکنالوژي مسله او په افغانستان کې د چې د ټکنالوژي لپاره کافي امکانات یا د خلکو عامه په هواي دانشته تسلسل نشته پکې د برېښنا مسله هم یو مسله ده تاسو له قانی صاحب سره موافق یاست چې امنیتي کمرو نسبول د ټول امنیت د درد دوا نه ده
مننه کوم تکل سے باول خو قانی سے تزق پر سلامونه وړاندې کوم دا په افغانستان کې ډیر نورې ستونزې هم شته لکه قانی سے چویلې زمون خلک ډیر فقیر او غریب دي ډیر جوړ کې به کامرې خپل ماتوي او دا موږ چې ګورو زپ سیډن کې ما کله چې په یو ځای کې یا په یو جګ کې کامره نه سره او الته کوم مشکل پیږي الته سکیورټی لري ځانګړي هغه پرسونل لري چې ډیر ضرورت راځي او غي امکانات لري په هر ځای کې سټیشنونه ورته جوړ کړی دي د دغه کامرو کنټرول لکه قانیس چویلې د په داسې واد کې چې هغه هم کابل چې شپږ و میلیونه نفوس لري او ډیر وګڼګونه ده ډیر ستونزې دي د دې امکانات په ځای کې وسم ست په ځینو ځای کې خبرم چې د ارک شاوخوا په ځای کې خان کې شش درک او ځینو نورو وزارتخانو کې دا موجود لري خو د دې کنټرول ورته اسانه وي خو د ټول کابل کنټرول په داسې وخت کې چې افغانستان پرمختګ نه کوي او دلته سیستم د ادرسو نه جوړ شوی موږ نس کولای او د سکیورټی خاص ځنګل پرسونل نه آمده او سټیشن نه ته جوړ شي دا په ډیر مشکل سره کنټرول شي او د کورسونو د کولای شي دوی د هغه اشخاص چې ته مزف کوي کورسونو ته ونی شي ډیر زړه پوکي ځکه دا دومره غټ اډوکیشن یا تعلیم ته ضرورت نه لري دوی کولای شي چې د دې لپاره چې آمده یونی شي دغه پرسونل او ته وروزي خو د افغانستان د کابل موجوده وضعیت ته پکتو او د خلکو بیکاری او بیوزدی ته پکتو ډیر لسون سره مخامخ نظر خنه نظر ده موږ به د نظر دا چې مثبت نظرونه چې د امنیت لپاره کامرې راوستل کی د دې لپاره باید خوشاله سو او په کوم ځای کې په کوم شرایطو کې او دا یوازې پولیس نشي کولای چې د افغانستان ټول امنیت ونیسي د افغانستان د حکومت نور وزارتونه نور چارې باید پرمختګ کړي افغانستان باید پر رسمیت وپیژندل شي دلته باید شاروالی د کارنو کې د شاروالی وظیفه مشخصه شي د وکیل د گزارانو د ملاسبانو د خلکو فاصله باید نږدې د پولیس سره همکاري کني نه کامرې او نه دغه مر پرسنل چې وسته د ګټه کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره بلکې په افغانستان کې عمومي ثبات مهمه ده د افغانستان د خلکو ژوند را لاس راول او نږدې کېدل د خپل حکومت سره په خپل حکومت باندې باور پیدا کول او په د حکومت په انداره کې ځان لیدل دا به ضرورت کامرو تم نه وي هر افغان چې په لار تیریږي یو مجرم یا یو هغه چې خراب کار کوي هغه به په خپل پولیس سب جوړ کړي خلک باید روحه ورکړي چې خلک زموږ له حکومت سره باید همکار شي او حکومت باید دښ کانو کې چې خلک تر خوشاله دا لکه قانې سره چورې دي زور او د تکبر او د سوټي حکومتداري وختونه تللی دي او زموږ خلک هم لکه څنګه چې مخکې وي دي یوازې په کابل کې ومیل نه دي د دوی ادارا او د دوی کنټرول د سیاسان خبره نه ترغو چې نور د حکومتي بخښنو کارونه ښه پرمختګونه کوي یوازې پولیس نشي کولای چې ټول افغانستان ته هرڅه جوړ کړي
مننه که څه هم د کابل د امنیت قومندانې ویان ښاغلی زدران دا یادونه په ټینګار سره کړې ده چې د امنیتي کمرو نصبول جبري نه دي یعنی دا په خپل په خوخه دي د خلکو مګر په هر صورت په امنیتي مسله کې کده امنیتي کمرو مسله لپاره مو غرزو د امنیت په مسله کې وګړي او حکومتونه او دولتونه دواړه مکلفیتونه لري قانې صاحب ک لطفا تاسو د خلکو پر مکلفیتونو وغږیږي بیا به زه وروسته له اندر صاحب نه وغواړم چې د حکومت پر مکلفیتونو هم خبرې وکړي
بلی جناب تکلف خلق مکلف دي چې امنیت وساتي، امنیت مرسته وکړي، امنیت خلکو لپاره ده، امنیت کاروبار لپاره، امنیت ښوونځي د مسؤلیت لپاره، امنیت ژوند لپاره، امنیت صحیح مراکز لپاره، د ټولو لپاره مهم ده. او دا د خلکو دغه د خلکو عامه د خدماتو لپاره مهم ده. خو دا د خلکو د ګډون دغه دغه په امنیتي سکتور کې د خلکو د ملاتړ را جذبول هم یو دغه غواړي، کله یو خاص استعداد، خاص تشکیلات، خاص پالیسیانې، خاص سیاستونه، ځانګړي سیاستونه غواړي. خلک باید امنیت کې شامل شي، خلکو ته باید داسې پلانونه ترتیب شي چې خلک راجست کی امنیتی سکتور کی. د دې لپاره مهمه دا ده چې حکومت عامه مقبولیت ترلاسه کړي او خلک په دې باور شي دا امنیتی سکتور زموږ په خدمت کې دی، یو خدماتي سکتور دی. او دا
خو بیا تاسو د حکومت مکلفیتونه بیانوي. زه غواړم چې تاسو د وګړو پر مکلفیتونو مسؤلیتونو باندې د امنیت څنګه خبرې وکړي.
وګړي څوک نه غواړي چې دوی بچی دي په لار کې و مشتل سي او ټلیفون بخښي او ټلیفون په خاطر په نن فرضاً قیمت یو داسې ځوان چې تقریبا یعنی د کابل ښار کې به ډیرو کورونو ماښام ډوډۍ نه خوړلې، لغم اسخله مصیبت اسخه، ډیر ښایسته ځوان د پوهنتون محصل او یو د مورکۍ یو زوی، د پلار یو زوی، او هغه په سار ځوګانو دغه کړی و دی او ټلیفون په سر باندې وشتل شو. هیڅکله خلک دا حالت نه غواړي. خلک غواړي چې په امنیت کې سهم شي، خو د خلکو سهم خلکو هغه والنتیر دغه کنه احساس یا دغه والنتیر روحیه دغه باید ونه ځپل شي. خلکو غواړي سپور دغه کې، لیکن دلته د خلکو ته دروازې تړل شوي دي. ځینې ساحو کې د خلکو لملاتل څخه درسته استفاده نه کوي. خلک دې ته حاضر دي. امنیت اصلا د حکومتونو کامیابي نه ده، د ولسونو کامیابي ده. کامیاب ولسونه امنیت لري، کامیاب خلک امنیت لري. او هر څوک زه فکر نه کوم چې هیڅ څوک دې په دې راضي چې د حکومت څخه په امنیتي مسله کې مخ واړي. خو مکلفیت بیا ګندې حکومت په کډغه کې راځي، که په ډګر کې راځي حکومت باید درجه کړي. خلک تیار دي، والنتیر دي، او در والنتیر هیڅ په خلکو کې موجود دی، یا د طلب هیڅ په خلکو کې موجود دی چې په هر ساحه کې له حکومت سره مرستندوی اوسېږي. ځکه چې امنیت خپل مان دي، یو دغه د خلکو خدمات دغه کې ګلندې کوي، د خلکو ساتنه دغه کې مطمئنه کوي، او د خلکو د تحفظ اساسات پیاوړي کوي. نو په لحاظ خلک د خپل تحفظ د اساساتو د پیاوړتیا پر ضد باندې نه دري، او هغه غواړي چې دغه وکړي. خلک نه دي نو دا اوس په افغانستان کې کوم سیمې د وکیل گزار لاله په کلو کې د ملکانو لاله رسخه، په ولسوالیو کې د نږدې ملا امامان لاله رسخه، ټول حاضر دي، ټول دا طلب دي، ټول دغه دي چې له حکومت سره مرسته وکړي. که تاسو په یاد وي چې د زرشا په وخت کې په فقط یو غل په کوم کلی تیر شي، دغه به نه ورتلو، هلته به حکومت دغه هم نه وروستی چغه به نه ور وړله، فقط دغه به ولېږئ، پولیس به ولېږئ، هغه به یو رکا وړې وه د کلي د ملک په نامه چې وروره د غله لاره تاسو باندې تېره شوې ده، او دلته بد امنی پېښه شوې ده. تاسو ولس باید د دې جواب وایي. سبب ولس د هغه جواب لپاره مکلف و، غل به پیدا شوی و، د ولس په مرسته به راغلی و.
مننه.
ولسوالی کې بل ولچک زلانه و. نو دا داسې هلته باور موجود و، په حکومت باندې باور موجود و. حکومت باید د ولس باور ترلاسه کړي، او یا خپل باور په خلکو ومني، او دا خپل باور په خلکو باندې تثبیت.
مننه. 25 دقیقې اونیز بحث اوري. قدرمن اوریدونکو، د نننۍ خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو اندل صاحب، د دولت مکلفیتونه د امنیت په ټینګښت کې څه دي؟ قانی صاحب د وګړو پر مسؤلیتونو مکلفیتونو خبرې وکړي.
مننه کومه. ګوري، حکومتونه د خلکو د خدمت لپاره جوړیږي، او په ځانګړي توګه امنیتي، کشفي او همداسې وسایل پوز د ځکني بشپړتیا او د ولس د ساتنې لپاره دوی تنظیمیږي او تشکیلیږي. زه که مثال درکم، کله چې زه د پولیسو په اکاډمي کې شاملدم، یوه نیمه میاشت یوازې زما معاینات او هغه نورې فرمې چې باید د کلو له ولسوالیو راډکې شوې وای چې زه په دغه اکاډمي کې شامل شوم، او وروسته له ډېر یو غټ کانکور نه چې په هلته ډېر ټول مضامین په ځانګړې توګه دینی او کلتوري مسایل پکې وو، د دې امتحان مقام شوي. بیا به نیول د حکومت وظیفه د امن و نظم امې تنظیم او تدبیر ته، او دې ته باید د وطن هغه ځوانان چې واقعا په دې وطن مینی او په وینه رګ رګ کې د افغان وینه او د اسلام د دین سره برابر د خپل ولس خدمتگار اوسېږي. دا په دې معنی نه چې یوازې معاشونه واخلي، تنخواه واخلي او رشوتونه واخلي، دې لپاره پولیسو یا نورو کشفي ارګانو ته راځي، بلکې دوی په دغه روحیت تربه شوي. له بده مرغه چې زموږ په دغه وروستیو کلونو کې چې کوم حکومتونو مسلکي اشخاص ته ارزښت نه ورکړ، چې غیر مسلکي خلک د واسطې او د زور په وخت کې په حساب راتل، په جمهوریت کې مخکې لغنه په ځینو دولتونو کې اوس چې د طالبانو اسلامي امارت واک ته رسېدلی، بیا یې هم خپل هغه جنگي او غدي کمانډان په ډیر ځای کې په کار ګمارلي دي چې دوی د امن نظم امې پر اوسترو کې ډیر زیات امکان لري د څوټي په زور یو څوک ولري، خو د هم لپاره د افغانستان شرایط په کتو چې افغانستان کې اوږده جګړه تیر شوې ده او د افغانستان خلک هم قانې سویل چې خلکو مسؤلیتونه کم دي، خلک هم زموږ د ټوپک له خولې ډوډۍ پیدا کړې ده، کار او آرام کار ته مخه نه کوي، یوازې څنګه وکړي چې چیرته غلاو کې چیرته چلو کې نه، ولس هم باید ځانونه اصلاح کړي، نو د وطن جوړېدو ته مخه کو.
ډېر مننه اندر صاحب، کې یو بل ورستۍ پوښتنه له تاسو کوم چې آیا طالبان په خپل د طالبانو هغه کسان چې د عوامرو اطاعت نه کوي په ناامنیو کې لاس لري یا د ناامنیو عوامل دي؟
بالکل لري. د طالبانو په امنیتي ارګانو کې ډېر داسې خلک د خېشخوري او دوستۍ او قرابت په حساب راغلي دي چې هغه په خپل د امنیتی خند واقع کیږي او د افغانستان اسلامي امارت رشي وي. زه تاسو ته مثال درکوم، زما ورور چې د جمهوریت په وخت کې مشاور د کورنیو چارو وزارت و، یو میاشت مخکې رسنیو نه خبر شوی د کورنیو چارو د وزارت د یو رئیس چې د جرایم سنگین رئیس دغه لوري افتتاف سو وسته په د حساب کې ګیر سو، ورسته لغه راوسته بیا امنیت خوشی کړ. نو د خپل دغه چې خلک راوسی دي چې هغه د افغانستان اسلامي امارت او د افغانستان خلکو ته ژمن نه دي، دا مولوی مامور نمیږي چې زموږ په ځای کې د جمهوریت وخت کې د مزار د لارې شخصي ټانکرونه غلا کول، بیا بندي سو بګران کې کله چې ونیول سو، نو د دې د بګران بندي خانه تیر کړي د دې منځ د ډېر مجاهد ډېر طالب ده، مګر وسه حالت رئیس ده او اختطاف کوي او په هغه منطقه کې چې موږ د بغلان او ډنډیګوري التم زورونه کوي، په بغلان کې هم لاسونه کوي. دا په دې معنی چې دوی خژمن خلک واقعي مسلمانان نه دی راوځي چې خلکو ته خدمت وکړي، بلکې خپل د اسلامي امارت رشي په خووي.
ډېر زیاته مننه اندر صاحب، تاسو په خبرو کې پر یو کس په ځنګړي کس باندې چې د طالبانو یو چارواکی وو، یو مشخص تور چې البته دا شخصي تور دی او د ازادي راډیو
دا څه پرته ده څنګه خلیفہ صاحب خبر ده ټول
البته ازادي راډیو په دې کې دا تاسو مسله ده د کورنیو چارو وزارت سره او ازادي راډیو په دې کې هیڅ ډول تایید یا تردید د دې نه کوي. لطاسنه مننه. او قانی صاحب، لطاسنه ورستی پختنه داده چې پر طالبانو انتقاد دی چې په خپل لیکو کې یوازې طالبان مقرر کړی دی، په حتی د قومندانیو د امنیه قومندانیو په ټیټو لیکو کې هم ستاسو مشوره به طالبانو ته څه وی چې د خ امنیت د ټینګښت لپاره په لیکو کې څه ډول کسانو ګماري؟
تکل صاحب چې افغان نه غواړي چې بیا د افغانستان د جنگ صحنه اوسي، او هیڅ افغان هم نه غواړي چې دا خلک ډېر ژر ناکام شي. موږ د دې د ناکامۍ لپاره دعا نه بلکې د کامیابۍ لپاره دعا کوو، او دا زموږ ټولو دغه ده چې الله تعالی نور په افغانستان له جنگ، له جګړې، له تشتت، له پراګندګۍ، له انارشیزم او له هغسې کورني بد حالت څخه وژغوري چې موږ تجربه کړي دي، بیا داسې حالات نه تجربه کوو. خو بدبختي دا ده چې تاسو که د حزب ډیموکراتیک خلک افغانستان تجربه وګورئ، سیالالی په تر دې پورې د ټول غوښتو چې ټول دولت یا د دولت دستګاه دغه کې ګوندي کې ناکامه سلو دغه دا وروسته مجاهدین اون دغه سي دغه وکول مال ډېر ښه مثال دغه د خواني جمهور رئیس برهان الدین رباني وخت سي تقریبا عالی تحصیلات وزارت یو بورس راغی د الازهر پوانتون څلور سو پنځوس تنه ملتبر فراکه څلور سو پنځوس تنه له بدخشان او تخار څخه ولېګل، او هغه خسان شالته لاړو دایو تجربه ده دغه د سنو عايشي زه تجربه خبره کوم، هغه شالته الازهر ته لاړو بیرته تیاره پر ډکه کله دغه امتحان ناکام شو.
ډیره زیاته مننه.
دغه داسې حالت موږ نشو کولای چې تقریبا په یو خاص طبقاتي سیستمونه له یو خاص طبقه سره جوړ کړو. سیستمونه د ملي شي د اداري د ملي شي د ملي باور د پیاوړی شي د ملي دغه د لیک د ملي شي په دې کې د ټول افغانستان مسلکي خلک پروفیشنل خلک لایق خلک ښه خلک خلک چې ولس اعتبار کوي وکړي هغه د راټول شي او په دې ترتیب باندې موږ کولای شو یو کامیاب امنیتي سیستم یو کامیاب امنیتي ولرو قوت ولرو په داخل د هیواد کې امنیت کنټرول کړي.
ډیره زیاته مننه اسمت قانی د امنیتی چارو شنونکي او د سیاسي چارو شنونکي د ښاغلی قانی او احمد خان اندر چې دوی هم د سیاسي او امنیتی چارو شنونکي وو په دې خبرونه کې برخه واخیسته. قدرمن اوریدونکو ستاسو نه هم مننه کوو چې د خبرونه مو تر پایه واوریده. د ازادۍ رادیو د بل 15 دقیقې پروګرام تر وړاندې کولو پر پوره تاسو په خدای سپارم.